د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2022 کال د دسمبر 13 نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن هرکلی ویم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښ شئ د خبرونو سرټکو ته د خیبر پختونخوا په لکی مروت ضلع کې ترهګرو په پولیس تاڼه د راکټ لانچرو او نورو درنو وسلو برید کړی دی چې پکې درې پولیس عسکر وژل شوي دي او څلور نور ژوبل شوي دي بلخوا د امریکا لوړ پوړې فوزي کمانډر جنرل مایکل کوریلا ویلي چې امریکا د ټي ټي پي لخوا د پاکستان سلامتیا ته په ورپې خطر باندې اندېښنه لري د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف سیاسي پارټۍ مشر عمران خان اعلان کړی چې په 13 دسمبر به د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلی ماتی او هم با د قومي اسمبلی د سپیکر په وړاندې مرکزی پارلیمان نه د خپل ګوند د غړو د استفاګانو تصدیق کړي خو واکمن حکومت وای چې د اسمبلو ماتولو د پاره د تاریخ نه بلکې د همت ضرورت وي او د افغانستان په حق لا د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل انټونیو ګوټیرس خپل تازه سلور میاشتنی رپورت جاری کړی دی په رپورت کې د یونام لخوا په دغه موده کې د 1500 عامو تنانو د مرګ جوبلي رپورټونه ورکړی شوي سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په لکی مروت ضلع کې ترهګرو په پولیس تاڼه د راکټ لانچر او د نورو درنو وسلو سره برید کړی دی چې پکې د دریو پولیسو عسکرو د وژل کېدو او څلورو نورو ژوبل کېدو رپورټونه دي د سیمینا امنیتی ذرایو وایس آف امریکا ډیوه ته ویلي دا برید د خالی او اتوار په منځ شپه کې د لکی مروت د سرای نورنګ تحصیل په برګۍ تاڼه شوی دی په سمدستي توګه د دې پیښې ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې د ذرایو په وینا د برید په مهال ترهګرو په تاڼه د راکټ لانچرو کلاشنکوفونو او نورو وسلو ډزې کړي چې پکې درې پولیس عسکر وژل شوي دي او څلور نور زخمیان شوي دي په 16 نومبر هم په لکی مروت کې شپږ پولیس عسکر په یو برید کې وژل شوي وو چې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان قبول کړی و د سرکاري شمیرو تر مخه سکال یعنی په 2022 کې په خیبر پختونخوا کې وسپوري 160 پولیس عسکر د ترهګرو په بریدونو کې وجل شوی دي سرکاري شمیرې خای په کال 2020 کې هم په خیبر پختونخوا کې 40 او په ورپسې کال 2021 کې 45 پولیس عسکر په ترهګر بریدونو کې وجل شوی وو بلخوا د غیر قانونا ګرځول شوی وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان لخوا د ترهګرۍ په پیښو کې د پرله پسې اضافې په سبب د امریکا لوړ پوړې فوزي کمانډر جنرل مایکل کوریلا ویلي چې امریکا د ټي ټي پي لخوا د پاکستان سلامتیا ته په ورپې خطر باندې اندېښنه لري دا خبره نوموړې په داسې وخت کې کړي چې په افغانستان کې پټ پاکستانی طالبانو د پاکستان په ځمکه خپلې حملې زیاتې کړې دي په دې وروستو کې د پاکستان په سفر تللې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرل مایکل ای کوریلا د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون سره مرکه کې د پاکستان او امریکا ترمنځ په فوزي اړیکو دوه اړخیزه تعلقاتو ترهګرۍ پر ضد جګړه او تحریک طالبان پاکستان لخوا پاکستان ته په ورپېښو ګواښونو خبرې اترې کړې دي د امریکا د سینکوم مشر جنرل مایکل ای کوریلا په پاکستان کې دننه د غیر قانونه تحریک طالبان پاکستان لخوا مخ په زیاتېدونکو بریدونو باندې د اندېښنه په داسې حال کې څرګنده کړې ده چې ټي ټي پي په دې وروستو کې د پاکستان حکومت سره ډزندي ماته کړې او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې په امنیتي ځواکونو په ځانګړې توګه پولیسو باندې حملې زیاتې کړې دي د مایکل کوریلا وینا وه چې د پاکستان او امریکا ستراتیژیکي تړون د سیمې ثبات او امنیت ته تقویت ورکوي او وای چې امریکا د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستان سلامتی او ثبات ته ورپې خطر باندې اندېښنه لري د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان اعلان کړی چې په 13 دسمبر باندې خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلی ماتی او هم باندې قومي اسمبلی د سپیکر په وړاندې مرکزی پارلیمان نه د خپل ګوند غړو استفاګانو تصدیق کړي خو حکومت د عمران خان په دې اعلان خپل خبرګون کې ویلي د اسمبلو ماتولو لپاره د تاریخ نه بلکې د همت ضرورت وي د خالی پورس په لاهور لیبرټی چوک کې د خپل ګوند پلویانو ته د ویډیو لینک تلارې وینا کې عمران خان ویلي تر څو چې په ملکي شفافه انتخابات نه وي شوي نو یره ده چې هیواد به ډوب شي هغه سره د دې وینا په موقع د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان او د پنجاب وزیر اعلی چودھری پرویز الهی هم ناست وو عمران خان اویل د راتلونکو جمعې په ورځ باندې خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلی ماتې کړي او هم باندې قومي اسمبلی د سپیکر مخې ته ودرېږي او د مرکزی پارلیمان نه باندې خپل غړو استفاګانو تصدیق وکړي د هغه وینا وا چې د دوو اسمبلو قرباني د دې د پاره ورکړي تر څو د نوو ټولټاکنو د لارې خپل مخالفینو ته ماتې ورکړي د عمران خان په دې اعلان خپل خبرګون کې د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب ویلي اقتدار نه د محرومېدو په غم کې عمران خان په ذهني توګه ناروغه شوی دی. اسلام آباد کې مطبوعاتي کانفرنس ته وینا په موقع هغې ویلي د اسمبلو ماتولو دپاره نیټه ورکول نه بلکې همت خودل پکار وی او تورې ولګولو چې عمران خان د خپل خرچ او خوراک د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلو نه پوره کوي. د عمران خان وینا وه چې کومو خلکو د دیرشتو کلونو نه هیواد لوټلو هغوی پخوانی فوزي مشر جنرال قمر باجوا اقتدار ته رسولی دي او نن د تیرو 50 کالو په مقابله کې ملک تر ټولو زیاته ګرانی ده. خو فوز وخت په وخت عمران خان دا تورونه رد کړي دي چې ګنې د موجوده حکومت اقتدار ته په رسولو کې لاس لري او مرکزی وزیر مریم اورنګزیب هم په خپل پریس کانفرنس کې پوښتنه راولاړه کړه چې که پخوانی فوزي مشر قمر جاوید باجوا د عمران خان د حکومت پر ضد سازش کولو نو بیا ورته هغه یعنی عمران خان د ملازمت د مودې غځولو وړاندیز ولې کړی و. د افغانستان په حق لا د ملګری ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټیرس خپل تازه سلور میاشتنی رپورټ جاري کړی دی. په رپورټ کې د یوناما لخوا په دغه موده کې د 1500 عامو تنانو د مرګ جوبلې رپورټونه ورکړی شوي دي او رپورټ وایي د دغه تنانو د مرګ جوبلې سبب زیاتره دیسی جوړ بمونه یا IEDs وو. په دغه 1500 تنانو کې 143 مړه شوي دي او 406 زخمیان شوي وو. یوناما په خپل رپورټ کې 9 ماورای عدالت وجنې 15 د وهلو ټکولو کیسونه او لږ تر لږه 10 په زوره د گرفتاره کولو او قید کولو کیسونه رپورټ کړي دي چې وای په افغانستان واکمنه د طالبان حکومت د پخوانی افغان حکومت د غړو پرست اغست دي او وای چې په اگست 2021 کې د طالبانو لخوا د ټولو د پاره د بخنې د اعلان د باوجود اغستل شوی ګامونه دي. یوناما وای په دغه رپورټ با په 6 دسمبر د UN سکیورټی کونسل بحث کوي. او د فوټبال د عالمی کپ 2022 د مقابلو وروستۍ لوبه یا فاینل نن د اتوار په ورځ په قطر کې د فرانس او ارجنټینا ترمنځ کیږي. بلخوا د میډیا رپورټونه وایي چې د ارجنټینا ځلیدونکی لوبغاړی لیونل میسی د زیارت په ورځ د جوبل کېدو له امله د ټیم په تربیتي پړاو کې برخه نه واخیسته او تمه کیږي چې میسی به د اتوار تر ورځې پورې روغ شي او د فرانس پر ضد به په فاینل کې ولوبیږي او د ټرافي به ګټلو سره به خپل وروستی نړیوال کپ یادګار جوړ کړي. میسی د خپل فوټبال په کیریر کې ریکارډ 9 ځله بیلن ډی اور ایوارډ او 1 ځل د فیفا تر ټولو غوره لوبغاړی ایوارډ ګټلی دی. میسی په 2005 کې خپل عالمی کیریئر شروع کړی وو او د دې وروستو هغه د ارجنټاین لپاره په 140 مقابلو کې برخه اخیستې او د 10 ګولونو سره د دغه ملک تر ټولو ریکارډ سکور کوونکی لوبغاړی دی. بلخوا د فرانس ستر لوبغاړی امباپه هم رپورټونه وایي چې د دې نړیوال کپ ګټلو ته بیتابه دی. فائنل ته رسیدونکي په دغه ټیمونو کې د فرانس امباپه او د ارجنټینا لیونل میسی دواړو په دې نړیوال کپ کې وسپوري 15 ګولونه کړی دي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا دا د خیبر پختونخوا په لکی مروت ضلعه کې ترهګرو په پولیس تاڼه د راکټ لانچرو او نورو درنو وسلو برید کړی چې پکې 4 پولیس عسکر وژل شوي او 4 ژوبل شوي دي. د لکی مروت پولیسو د تندروي ختمولو هوډ ښکاره کړی. د صوبې اعلی وزیر یې نوټیس اخیستی او پولیسو ته یې امر کړی چې په دې پیښه کې د ککړو کسانو د معلومولو لپاره عملیات وکړي. نور تفصیل د سیمینا د ډیوه خبریال عدنان بیټنی په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د لکی مروت پولیس ته پیښه تاییدوي او وایي د برید بېګه د شپې د لکی مروت سرای نورنګ تحصیل په برګای تاڼه شوبای دی. برګای د لکی مروت بنو ضلع سره په پوله شمال لویدیځ سیمه ده او 13 په دغه سیمه کې پرله پسې د 2 کسانو څخه د جاسوسۍ په تور له تن څخه سرونه جدا کړل شوي وو. د دغه پیښو ذمواري طالبانو اتحاد المجاهدین نومې ډلې په غاړه اخیستې وه. د لکی مروت پولیس وایي برید پر مهال برید کوونکو د شپې په تیاره کې په تاړه دارا کټ لانسر او کلاشنکوفونو او نورې وسلې ډزې کړې او پولیسو په زړورتیا سره د پیښې مقابله کړې ده. د پولیسو لخوا جاری کړي بیان کې ویل شوي چې په دې پیښه کې څلور پولیس عسکر وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. د پولیسو بیان کې برید کوونکو د زیان اړولو په اړه څرګندې ویل شوي. خو د ضلع پولیسو مشر ډی پی او ضیاءالدین احمد او د ډیویژن پولیسو مشر آر پی او سید اشفاق انور لخوا په دې پیښه تشویش څرګندونه شوې او د ترهګري ختمولو هوډ یې ښکاره کړی. په سمدستی توګه د پیښې ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. خو په 16 نومبر په لکې مروت ضلع کې شپږ پولیس عسکر په یوه برید کې وژل شوي وو چې هغه وخت ذمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې وه. د لکې مروت ضلع پولیسو وین شاهد حمید وایي د دې پیښې وروسته ټوله سیمه امنیتي سرتیرو ګیره کړې او د برید کوونکو پر ضد لټون عملیات پیل کړی دي. جاری او پولیس له خلکو سره په ګډه د امن او د امنیت د ټینګښت لپاره ګامونه پورته کوي او د خلکو د ساتنې لپاره له هیڅ ډول قرباني څخه ډډه نه کوي. هغه زیاته کړې تر هغه پر ضد اولس او پولیس په یو صف کې ولاړ دي او خلک تر هغه ته پناه ورکولو په ځای د شتون په صورت کې پر وخت پولیس ته معلومات ورکوي. په پېښور کې وتله خبریال ناصر داوړ چې تر هغه په پیښو نظر ساتي وایي په صبح کې اوس هم داسې کوم ځای نشته چېرته چې طالبانو رسایي نه وي. هغه ویل په حکومتي کچه تندروي ختمولو دعوی کېږي خو په دې دعوو بیا عمل نه کېږي.
لیکن مروت نه کټو زه سټی نه لګ اخو شي چې کوم طرف ته هم زه نو دلته به تاسو په زندگی هم په نظر درځي. نو دلته یو خو د سکیورټي پرزنس د ډیر کم وی او دلته محسوس ټکنه کې به هم شي. نو یو زی دا سه اوس نشته چې دینه خالی دي. یو ډیر روانو ورسو یو چیلنج دی دا سه خاموش کول یا دا سټیټمنټ نه تا پکار نه دا پکار
پاکستانی طالبان د حکومت سره د اوربند ماتولو اعلان کړی. د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو کې په امنیتي ځواکونو او په ځانګړي ډول په پولیسو بریدونو کې اضافه شوې ده او د سرکاري شمیرو تر مخه سږ کال په خیبر پښتونخوا صوبه کې تر دې مهاله نږدې 130 پولیس عسکر د ترهګرو په بریدونو کې وژل شوي دي. لکه مروت هم د خیبر پښتونخوا هغه سیمه ده چې په دې وروستیو کې پکې د ناامنۍ پیښې سیفا شوې او دغلته په امنیتي ځواکونو د بریدونو ترڅنګ د پاکستان پوځ د عملیاتو په پایله کې د وسلوارو د وژلو دعوی مخې ته راغلی دي. عدنان بیټنای دیفا لکی مروت.
د لاکانونو ګرځول شوی وسلوارې ډلې تحریک طالبان پاکستان لخوا د ترهګرۍ په پیښو کې د پرله پسې اضافه په ترڅ کې د امریکا لوړ پوړي پوځي کمانډر جنرال مایکل کوریلا ویل دی چې امریکا د ټي ټي پی د خوا د پاکستان سلامتیا ته په ورپی خطر اندېښنه لري. روستو کې د پاکستان په سفر تللی د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مایکل اے کوریلا د پاکستان د انګریزي ژبې او رسپانې ایکسپریس ټریبیون سره مرکه کې د پاکستان او امریکا ترمنځ په پوځي اړیکو، دو اړخیز تعلقاتو، ترهګرۍ په ضد جګړه او د تحریک طالبان پاکستان لخوا د هیواد ته په ورپیخو ګواښونو خبرې اترې کړې دي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه د دیوه خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په دې وروستو کې د پاکستان په سفر تللی د امریکا د سینټ کام مشر جنرال مایکل ای کوریلا د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون سره مرکه کې د ترهګرۍ ضد د پاکستان هڅې د سیمې استحکام او سلامتیا لپاره مهمې ګرځولې او ویلي چې امریکا د پاکستان د پوځ د نوي مشر جنرال سید آسیم منیر سره په ګډه کار کولو ته منتظر ده. د امریکا د سینټ کام مشر په پاکستان کې د لاقانونه ګرځول شوې ترهګر ډلې تحریک طالبان پاکستان لخوا په بریدو نو کې اضافه باندې اندېښنې په داسې حال کې سرګندې کړې چې پروستو کې د غترهګر ډلې د حکومت سره د ډزبندې د ماتولو اعلان کړي او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې په امنیتي ځواکونو او په ځانګړي ډول په پولیسو بریدونه زیات کړي. پترهګر فعالیتونو نظر لرونکي د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر اختر علي شاه ډیوه سره خبرو کې ویلي د ترهګرې ضد جګړه کې پاکستان د امریکا مالی او تکنیکی مرستو ته ضرورت لري.
نو امریکای په خپل ډول په افغانستان کې او پاکستان سره په کوبک ورته حاصلو نو د دهشتګردۍ خلاف یو لوی کردار ادا کړی دی، یو لوی تجربه لري د انټیلیجنس په حواله باندې او نور د هغې چې کوم وسایل دي د هغې په حواله باندې، نو د پاکستان امداد کولی شي.
د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرل مایکل کوریلا وینا وه چې د پاکستان او امریکا ستراتیژیکي تړون د سیمې ثبات او سلامتیا ته تقویه ورکوي، او ویلي چې امریکا د تحریک طالبان پاکستان لخوا د دغه هیواد سلامتیا او ثبات ته په پیښو ګواښونو اندېښمن مندا. د لا قانون ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان مشر نورولی محسود د امریکایي ټی وی چینل سی این این سره خپل تازه مرکه کې دا تاثر رد کړی چې غنی دوی ته د افغان طالبانو لخوا په پاکستان کې د بریدونو کولو لپاره ملاتړ ترلاسه دی، او نوموړي دا داوا کړی چې ټی ټی پی په پاکستان کې د بریدونو لپاره د پاکستان خاوره کاروي. هغه ویلي چې ټی ټی پی د پاکستان خلاف جګړه هم د پاکستان د خاورې دننه کوي. په اسلام آباد کې د فاټا ریسرچ سینټر لنکار منصور خان محسود او د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر اختر علی شاه د ټی ټی پی د مشر دا داوا ردوي چې غنی دوی په پاکستان باندې بریدونو کې د افغانستان د طالبانو ملاتړ نه لري. او خاغلی منصور خان محسود د نورولی محسود مرکه یو ډیپلوماټیک مرکه ګرځولې.
او دا ډېرې خبرې خټوله دنیا ته معلومه دي چې نن سبا چرته دی او ډېر خلک راغلي هم دی واپس خو دی ټکانه افغانستان کې دي.
په دې وروستو کې په پاکستان کې د افغان پولې لخوا بریدونه شوي په کم باندې چې پاکستان په افغانستان واکمن طالبانو څخه غوښتنه کړې چې د تورن کسانو پر ضد د کاروایی وکړي. تیره میاشت د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هینا رابانیکر هم د کابل یو ورځنی دوره کړې وه، او نوموړي په افغانستان واکمن طالبانو سره په پولو راپورته کېدونکې صورتحال باندې خبرې اترې کړې وې. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا دیوا ده. څېړنکاران وایي د غیر قانونه ګرځول شوي ډلې تحریک طالبان پاکستان مخ په زیاتېدونکي په هیواد کې فعالیتونه د پاکستان دپاره د اندېښنې وړ دي. د پاکستان خارجه چارو وزیر بلاول بټو زرداری هم په رستو کې هم داسې یری څرګند کړي دي. دوی ویلي دي چې د ټي ټي پي په ضد د ګامونو پورته کولو حق لري، او دا چې د افغانستان د طالبانو له واکمنو سره په دغه اړه خپلو تګلارو ته له سره د غور کولو ضرورت دی. که افغانستان کې واکمن طالبان د پاکستان خلاف د ګامونو نه پورته کولو لپاره ټي ټي پي نشي رضا کولی، نو دا د پاکستان او د افغان طالبانو په تعلقاتو کوم اثرات را مخې ته کولی شي؟ د ډیوه خبریال احسان محمد خان د سلونکو سره خبرې کړې دي. تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
آیا د ټي ټي پي رواني کاروایانې د پاکستان او افغان طالبانو د اړیکو ختمېدو سبب جوړېدای شي؟ د دغه پوښتنې په جواب کې د دفاعي چارو څېړنکار جنرال ریټایر طلعت مسعود اویل،
آپ ان کو کھلی چھٹی دیں کہ وہ جو چاہیں کریں اور پاکستان کو اس طریقے سے نقصان پہنچائیں اور ہمارے اور افغانستان کے تعلقات کو اتنا خراب کریں.
دی وائی پاکستان غواړي چې په افغانستان کې واکمن طالبانو سره اخی اړیکی وساتي، او ځکه پاکستان بیا بیا د افغان طالبانو غوښتنې کوي چې تحریک طالبان پاکستان دی قابو کړي او د افغانستان خاورې څخه د ټي ټي پی دغه کاروایانې ودرول شي. خو زه ګڼم چې پاکستان د طالبانو د واکمنېدو وړاندې چې څه تمې او هیلې لرلې هغه عملي نشولې، او د ټي ټي پی په قانع کولو او یا قابو کولو کې افغان طالبان ناکامه پاتې دي، او افغان طالبانو په دغه هر څه سترګې پټې کړې دي چې دغه د دواړو خپلمنځي اړیکو او باور ته زیان رسوي. په کار داوا چې کومه تګلاره د افغان طالبانو ده، هم هغه تګلاره د دوی ملګرو ډلو هم خپل کړې وي، او دا به هله ممکن و چې افغان طالبانو داسې غوښتلې. په افغانستان کې واکمن طالبان چې دغه تورونه ردوي او د دوی د دریځ تر مخه چې کومې یوې ډلې ته هم دا اجازه نه ورکوي چې د افغانستان څخه د کوم هیواد پر ضد فعالیتونه وکړي. سړنکار پروفیسر اعجاز خټک په وینا، پاکستان همیش د طالبانو د پاره یو شان تګلاره روانه ساتل و، خو اوس د افغان طالبانو په افغانستان کې د واکمنۍ یو نیم کال وروسته ښکاري داسې چې لکه دغه اړیکې ډېر د باور وړ نه دي پاتې.
پاکستان سے مسئلہ زیادہ افغانستان کے پاکستان بالکل زیادہ اس کے طالبان علاوہ پاکستان سر مزدوری کا طالبان ہم مرغیا اس مشہور کا طالبان ہم لکھ قسم کا حالت بھی چار سال بھی تعلق ہوئی ہو دیو سر ایک اور چار سے دیر عزت بل پاکستان پہنچتا ہے افغانستان کنٹرول امن کی گئی. یا پاکستان ته مزا وا چې کونو شي نو وی کم از کم دا چی چی پی دا چې خو وخت مې هغه هم نه کړی بلکې اوس ان تک یې ځل زور کیا سره کولاب ګلی او پاکستان کې چې عملیات کیږي نو کم از کم وزاوی دې شو
پاکستان چې د مودی خپل کړي تګلارې تر مخه د افغان طالبانو سره نږدې اړیکې ساتلي او د دوی د واکمنۍ وروسته د ټي ټي پی سره د سولې مذاکرات هم روان کړي وو، خو سیړنکاران وایي د دې مذاکراتو په نتیجه کې هم د یادې ډلې فعالیتونو کې کوم کمی ونه لیدل شو، بلکې د افغانستان دننه د طالبانو واکمنۍ سره سم د دغه ډلې په پاکستان کې ترهګر بریدونو کې نور هم زیاتوالی راغلی. احسان محمد خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، پیخور.
په خبری خپرونه کې وخت شوه دی مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکي دی زموږ د ډیوا همکار مختار خلیل.
د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د چمن په سرحدي پوله د شوی تازه خونړی انخطی پرنا کې د پاکستان د افغانستان په پالیسۍ د نامتو صحافي او د کالم نویس حامد میر یو تفصیلی کالم د امریکای په واشنگتن پوسټ اخبار کې چاپ شوی دی. د کالم سرخط ته د پاکستان افغان طالبانو سره تعلق ختمېدو والی دی. حامد میر د خپل کالم شروع صدا شان کړی دا چې پاکستان له پکار دی چې دا خبره تسلیم کړي چې د افغانستان په حق له کلونو کلونو راسې نیولې پالیسی ناکام شویدا. د پاکستان د سیاسي بادارانو خدا خیالو چې دوی په افغانستان کې د پاکستان پلو قوتونو په مضبوطولو یو ډیره اهمه کامیابی حاصله کړې ده، خو دوی په غلطه او زکه چې عمدغه خلک اوس پاکستان ته راتو شوي دي. اخبار لیکي کله چې افغان طالبانو په کابل خپل عملداري قائم کړله نو د هغه وخت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په طالبانو ډیر افرین ویلو چې دوی د غلامۍ زولنه اوښلوري. خو د پاکستانی واکدارانو دا خوشپهمي ډیره زر هغه وخت ختم شو کله چې افغان طالبانو د افغانستان په جیلونو کې پراته د تحریک طالبان پاکستان ټول جنگیالي خوشکل. دین علاوه کابل کې قائم د افغان طالبانو حکومت سل کال وړاندې د هندوستان او د افغانستان ترمنځ د پیرنګیانو د راخکلي لیکي منلو نه هم انکار وکړو، کوم چې اوس د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ډیورن د کرخې په نوم یادیږي. حامد میر خپل کالم کې لیکي چې زه او نور هغه ټول صحافیان چې طالبانو سره ناسته پاسته پاتې شوي دا افغان طالبانو په دې حرکت بالکل حیران نه یو. د کابل د نیمو نوران دي افغان طالبانو امریکای او پاکستان سره دورنګ لوبه راخستی و. عمدغه دورنګ کردار پاکستان هم امریکای او افغان طالبانو سره کولو، او هغه داشان چې د امریکای د خوشحالولو د پاره به د مولا عبدالغنی برادر پشان د افغان طالبانو مشران کله نیول او کله به پرې خودل. حامد میر لیکي چې د پاکستان د دې پالیسۍ کمزوري ارخونه افغانستان نه د امریکانو فوجونو د وتو وروسته راښکاره شول. حامد میر زیاتی کله چې ما په کال 2021 کې د افغان طالبانو او د هندوستان ترمنځ د خوفیه اړیکو خبر خور کو نو د پاکستان فوج په ما ډیر غوسه شوی وو، خو اوس طالبان پاکستان له د زورنې ورکولو په غرض خپخکارا هندوستان سره خپله راشه درشه کوي. حامد میر خپل کالم کې زیاتی چې افغانستان نه د امریکانو فوجونو د وتو او په کابل کې د طالبانو په اقتدار کې دراتلو وروسته د پاکستان د ایسای د هغه وخت مشر جنرال فیض حمید د کابل دوره وکړه، خو افغان طالبانو دې په خپلو خوږو پښتو خبرو غولېدلې او ساتلو. جنرال فیض حمید د افغان طالبانو د خوشحالولو د پاره د ټي ټي پی ډیر نیولي مشران هم پرې کودل، خو ټي ټي پی دې نه زیات څه غوښتل. په کابل د افغان طالبانو د اختیار قائمېدو نه پس پاکستان کې تهاجر حملی یو 50% زیاتی شوی دی. پتیرا جولای کې د القاعده د مشر د ایمن الزواهری د امریکای په یو ډرون حمله کې په وجلې کې دو د پاکستان او افغانستان تعلقات نور ډیر زیات تراخ شول. افغان طالبان د ایمن الزواهری د مرګ ذمہوار پاکستان ګڼي. حامد میر خپل کالم په دې تفسیره ختم کړی دی چې پاکستان له د افغانستان په باب له نوې پالیسی اختیارول پکار دی چې بنیادی افغانستان کې د مداخلت پنه کولوي. که پاکستان داسې ونکل نو را روان نوې کال به د پاکستان او د افغانستان د تعلقاتو د پاره ډیر خطرناک وي.
که تاسو د وی او ای دی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای دی رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجونه تر نه بجو پورې خبرونه په و څلور و صفر کیلو هرتز، و پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلی شئ. د ماخام اتو بجو نتر لسو پری په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه په یو دوا نه شپږ او د ماخام نه نیمو بجو نتر لس نیمو پری په نه دوا و اوریدل شي.
د پاکستان په خیبر پختونخوا صوبه کې د مخالفه سیاسي ګوندونو غړي او سړونکو وای په صوبه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د خوا د اسمبلو ماتولو اعلان یو سیاسي چال دی. د مخالفه سیاسي ګوندونو غړي وای ک چرته اسمبلیان مات کړل شي ضمني انتخابات یا گورنر راج به لګول کیږي. د الیکشن کمیشن چارواکي وای ک د ضمني ټاکنو اعلان وشي د عین سره سم دوی خپل ذمہارو پوره کولو ته تیار دي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غړي وای دوی د اسمبلی ماتولو په خبره کلک ولاړ دي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د ډیو خبريال ارشد مومن په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي اختیار ولی ډیو ته وویل عمران خان به هیڅکله هم د اسمبلی ماتولو پریکړه ونه کړي ځکه چې هغه د خیبر پختونخوا حکومتي وسایل د خپل سیاسي ګټو لپاره کاروي. نوموړي وویل که بیا هم د اسمبلی ماتولو اعلان وشي دوی به ضمني انتخابات کوي او یا به دغه صوبو کې گورنر راج لګول کیږي.
یادا چې مونږ دلته ضمني الیکشن وکړو یادا چې مونږ دلته گورنر راج لګو پاره باندې مونږ جنرل الیکشن پورې خپل ټایم پورې دا آپشنز مونږ سره موجود دي. اګه مه تماپ کوم غوړو نه اسمبلی به بچي هوټل لپاره بچو دي دوه لپاره بچو.
سیړونکو خبريال له حاضرلی دی وته ویل عمران خان په وفاقي حکومت د باو زیاتول غواړي چې خبري اترې ورسو کی. نو موړي ویل عمران خان د خبري د عامو ټاکنو د زر کولو او د خلاف د کیسونو د ختمولو د پاره کوي. د لهزلی په وینا کې د پنجاب اسمبلی نماتیږي یا پکې کومه مسله را پیدا کیږي نو بیا د خیبر پختونخوا حکومت هم اسمبلی ماتولو ته نه دی تیار.
خیبر پختونخوا حکومت هم تقریبا خپل پارٹی زده پیدا کړی ده چې به د خیبر پختونخوا د حکومت د ماتولو ستوک نه جوړیږي او د دې د ماتولو د لارې مسیر پاکستان تحریک انصاف ته نقصان نه چی منبا په وفاق باندې سلوي دباو اچولی شو.
د خیبر پختونخوا د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غړي خالد خان دی وته ویل کیمران خان د دوی نه استفاګانې غواړي او که د اسمبلی ماتول ورته وایي په هر صورت دوی د عمران خان د بیانې سره کلک ولال دي. د اسمبلی د ماتېدو او په ممکنه توګه د ضمني انتخاباتو په اړه د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد دی وته وویل که انتخابات کیږي نو د الیکشن کمیشن او پاکستان د وینا سره سم دوی خپلې آئینی ذمہواری ترسره کولو ته تیار دي.
څنګه چې الیکشن کمیشن دا مطلب فیصله وکړي د انتخاباتو د شیډول د هغه مطابق به موږ د تنا هغه شان کاروایي چې موږ نه غوښتل مخکې وځو.
سیرونکو وایي کړه پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلیان ماتي شي نو سیاسي اړېګړې پیدا کېدي شي ځکه چې د دې صوبو په ملک د 80% نه زیات د صوبې اسمبلی سیټونه دي. خو د پاکستان د کورونیو چارو وزیر رانا ثنا الله د یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې د عمران خان په اعلان په خپل خبرګون کې ویلي تاسو به وګورئ چې په یو اونۍ کې به څنګه یو ترن واخیستل شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او ویل دی چې د جمعې په ورځ به د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبایي اسمبلی ماتې کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان وای په ملک کې د سیاسي او اقتصادي ناکلارۍ په وجه د ملک اقتصادي ستونزې نورې هم سیوا کېدلې شي. د اقتصادي چارو کارپوهان نور څه اندېښنې لري په دې اړه د مردان نه د ډیو خبريال ریاض حسین نور تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د تحریک انصاف مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د جمعې په ورځ د صوبایي اسمبلی د ماتولو د اعلان وروسته اقتصادي پوهان یې سرګندوي د سیاسي بې یقیني له وجې به اقتصاد نور هم اغیزمن شي. د پاکستان د مرکزی بانک مشر ډاکټر جمیل احمد دوه ورځې وړاندې قائمه کمیټې ته ویلي وو د روان مالي کال په دویمه برخه کې به پاکستان ته د اتلس نا تر شل اربع ڈالر پورې مالی مرستې ورکړي شي. خو د اقتصاد ماهر او خبریال مهتاب حیدر وی وی ډی وتوایي د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF د پور پروګرام دا وخت د ځنډ ښکار دی. دوی وایي که سیاسي بې یقیني زیاته شي نو د پاکستان اقتصاد به نور هم اغیزمن شي. دوی وایي دا وخت د IMF د پور پروګرام بحالی تر ټولو مهمه ده. که صوبایي سملې ماتیږي نو اقتصادي بحران به سیوا شي. او بل خبر دا ده چې پاکستان د سعودي عرب څخه د مالی مرستو خواست کړي او نږدې ده چې پاکستان ته مالی مرستې ورکړي شي. خو که سیاسي بې ثباتي زیاته شي نو د دې اثرات به ډېر زیات وي. باید چې پاکستان زر تر زره سیاسي بې یقیني ختم کړي. تېره ورځ د پاکستان مرکزي بینک سټیټ بینک ویلي وو د سیاسي بې ثباتۍ له وجې د پاکستان غیر ملکي پانګونې 1.5% کمی شوی. او وزارت خزانه وایي پاکستان ته د روان مالی کال لپاره 3.4 ډالر ضرورت دی چې پکې 2.4 ډالر غیر ملکی قرضې او د واجباتو واپسی هم شامل ده. د اقتصاد ماهر غلام سمت خان وی ویډیو ته وایي د وړاندې نه غیر ملکی او ملکی پانګونې نه کیږي او بیا پاکستان د قرضو د بوج لاندې دی. دوی وایي راتلونکي 3 میاشتو کې پاکستان ته د 6.5 تر 8 ډالر ضرورت دی او دا رقم به د سعودي عرب، قطر، چین او IMF نه میلاویږي. او د دې لپاره د IMF پروګرام ته اړتیا ده.
سعودی، قطر، چائنا او کیدیشی نور هم زمون چه کم حوادونا دی، ملگری حوادونا دی، آغی IMF تا بیا گوری. مون تا با نقصان تا بی حالاتو که دا کیگی چی لکه دا ملگری حوادونا یا IMF با. انتظار کهی چی را ورگ دی ملک کسا کیگی کنا؟ پا ملک پا اقتصادیاتو ماندی، معاشیاتو ماندی، بنیادی اثار دی.
اقتصادی پوهان وایی دا مرکزی بینک لخوا دا سود 14% شرا او پا انٹر بینک او پرانستی مارکیٹ کی دا ڈالر دا قیمت زیاد پرق هم ترسیلات زر او پانګونو ته نقصان رسولی. او د روان کال اپریل را هسه په پاکستان کې د غیر یقیني سیاسي صورتحال له وجې د نړیوالی مالیاتی ادارې IMF د پور نه هم قص د ځنډ ښکار دی. دوه ورځې وړاندې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د اسمبلو د ماتولو د اعلان وروسته د پاکستان د ونډو بازار 50% غورځېدلی و. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وائس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. نن د اتوار ورځ 2022 کال د دسمبر 13 نیټه ده. د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی وم. تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی رپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول خوښ شئ د خبرونو سرټکو ته. د خیبر پختونخوا په لکی مروت ضلع کې ترهګرو په پولیس تاڼه د راکټ لانچرو او نورو درنو وسلو برید کړی دی چې پکې 3 پولیس عسکر وژل شوي دي او 4 نور ژوبل شوي دي. بلخوا د امریکا لوړ پوړی فوزي کمانډر جنرل مایکل کوریلا ویلي چې امریکا د ټي ټي پی لخوا د پاکستان سلامتیا ته په ورپی خطر باندې اندېښنه لري. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف سیاسي پارټۍ مشر عمران خان اعلان کړی چې په 23 دسمبر به د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلی ماتی او هم با د قومي اسمبلی د سپیکر په وړاندې مرکزی پارلیمان نه د خپل ګوند د غړو د استعفاګانو تصدیق کړي. خو واکمن حکومت وایي چې د اسمبلو ماتولو دپاره د تاریخ نه بلکې د همت ضرورت وي. او د افغانستان په حکلا د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل انټونیو ګوټیرس خپل تازه 4 میاشتنی رپورټ جاری کړی دی. په رپورټ کې د یونام لخوا په دغه موده کې د 1500 عامو تنانو د مرګ جوبلې رپورټونه ورکړی شوي. سرټکی تاسو واوریدل. موږ سره اوسې وړاندې کوز د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په لکی مروت ضلع کې ترهګرو په پولیس تاڼه د راکټ لانچر او د نورو درنو وسلو سره برید کړی دی چې پکې د 3 پولیسو عسکرو د وژل کېدو او 4 نورو جوبل کېدو رپورټونه دي. د سیمینا امنیتی ذرایو وایس آف امریکا ډیوا ته ویلي دا برید د خالی او اتوار په منځ شپه کې د لکی مروت د سرای نورنګ تحصیل په برګۍ تاڼه شوی دی. په سمدستي توګه د دې پیښې ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې. د ذرایو په وینا د برید په مهال ترهګرو په تاڼه د راکټ لانچرو، کلاشنکوفونو او نورو وسلو ډزې کړې چې پکې 3 پولیس عسکر وژل شوي دي او 4 نور زخمیان شوي دي. په 14 نومبر هم په لکی مروت کې 6 پولیس عسکر په یو برید کې وژل شوي وو چې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان قبول کړی و. د سرکاري شمیرو تر مخه سکال یعنی په 2022 کې په خیبر پختونخوا کې وسپوري یو سل او شل پولیس اسکر د ترهګرو په بریدونو کې وجل شوی دي. سرکاري شمیرې ښایي په کال 2020 کې هم په خیبر پختونخوا کې سلیریش او په ورپسې کال 2021 کې 450 پولیس اسکر په ترهګر بریدونو کې وجل شوی وو. بلخوا د غیر قانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان لخوا د ترهګرۍ په پیښو کې د پرله پسې اضافې په سبب د امریکا لوړ پوړي فوزي کمانډر جنرل مایکل کوریلا ویلي چې امریکا د ټي ټي پی لخوا د پاکستان سلامتیا ته په ورپې خطر باندې اندېښنه لري. دا خبره نوموړي په داسې وخت کې کړې چې په افغانستان کې پټ پاکستانی طالبانو د پاکستان په ځمکه خپلې حملې زیاتې کړې دي. په دې وروستو کې د پاکستان په سفر تللې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرل مایکل ای کوریلا د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون سره مرکه کې د پاکستان او امریکا ترمنځ په فوزي اړیکو، دوه اړخیزه تعلقاتو، ترهګرۍ پر ضد جګړه او تحریک طالبان پاکستان لخوا پاکستان ته په ورپېښو ګواښونو خبرې اترې کړې دي. د امریکا د سینکام مشر جنرل مایکل ای کوریلا په پاکستان کې دننه د غیر قانونه تحریک طالبان پاکستان لخوا مخ په زیاتېدونکو بریدونو باندې دا اندېښنه په داسې حال کې څرګنده کړې ده چې ټي ټي پی په دې وروستو کې د پاکستان حکومت سره ډزبندي ماته کړې او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې په امنیتي ځواکونو په ځانګړي توګه پولیسو باندې حملې زیاتې کړې دي. د مایکل کوریلا وینا وه چې د پاکستان او امریکا ستراتیژیکي تړون د سیمې ثبات او امنیت ته تقویت ورکوي او وایي چې امریکا د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستان سلامتی او ثبات ته ورپې خطر باندې اندېښنه لري. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان اعلان کړی چې په 13 دسمبر باندې خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلی ماتي او هم با د قومي اسمبلی د سپیکر په وړاندې مرکزی پارلیمان نه د خپل ګوند غړو استعفاګانو تصدیق کړي، خو حکومت د عمران خان په دې اعلان خپل خبرګون کې ویلي د اسمبلو ماتولو لپاره د تاریخ نه بلکې د همت ضرورت وي. د خالی پورس په لاهور لیبرټی چوک کې د خپل ګوند پلویانو ته د ویډیو لینک تلارې وینا کې عمران خان ویلي تر څو چې په ملکي شفافه انتخابات نه وي شوي نو یره ده چې هیواد به ډوب شي. هغه سره د دې وینا په موقع د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان او د پنجاب وزیر اعلی چودھری پرویز الهی هم ناست وو. عمران خان اویل دراتلونکو جمعې په ورځ به د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلی ماتې کړي او هم به د قومي اسمبلی د سپیکر مخې ته ودرېږي او د مرکزی پارلیمان نه به د خپلو غړو استعفاګانو تصدیق وکړي. د هغه وینا وه چې د دوو اسمبلو قرباني د دې دپاره ورکوي تر څو د نوو ټول ټاکنو د لارې خپلو مخالفینو ته ماتې ورکړي. د عمران خان په دې اعلان خپل خبرګون کې د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب ویلي اقتدار نه د محرومېدو په غم کې عمران خان په ذهني توګه ناروغه شوی دی. اسلام آباد کې مطبوعاتي کانفرنس ته وینا په موقع هغې ویلي د اسمبلو ماتولو دپاره نیټه ورکول نه بلکې همت خودل پکار وي او تورې ولګولو چې عمران خان د خپل خرچ او خوراک د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلو نه پوره کوي. د عمران خان وینا وه چې کمو خلکو د 13 کلونو نه هیواد لوټلو هغوی پخوانی فوزي مشر جنرل قمر باجوا اقتدار ته رسولي دي او نن د 13-15 کالو په مقابله کې ملکې تر ټولو زیاته ګراني ده. خو فوز وخت په وخت د عمران خان دا تورونه رد کړي دي چې ګنی د موجوده حکومت اقتدار ته پر رسولو کې لاس لري او مرکزی وزیر مریم اورنګزیب هم په خپل پریس کانفرنس کې پوښتنه راولاړه کړه چې که پخوانی فوزي مشر قمر جاوید باجوا د عمران خان د حکومت پر ضد سازش کولو نو بیا ورته هغه یعنی عمران خان د ملازمت د مودې غزول وړاندیز ولې کړی وو. د افغانستان په حق له د ملګری ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټیرس خپل تازه 4 میاشتنی رپورت جاری کړی دی. په رپورت کې د یوناما لخوا په دغه موده کې د 1500 عامو تنانو د مرګ جوبلې رپورټونه ورکړی شوي دي او رپورت وایي د دغه تنانو د مرګ جوبلې سبب زیاتره دیسی جوړ بمونه یا IEDs وو. په دغه 1500 تنانو کې 140 تنان مړه شوي دي او 406 نور زخمیان شوي وو. یوناما په خپل رپورت کې 9 ماورای عدالت وجنې، 15 د وهلو ټکولو کیسونه او لږ تر لږه 10 په زوره د گرفتاره کولو او قید کولو کیسونه رپورټ کړي دي چې وای په افغانستان واکمنه د طالبانو حکومت د پخوانی افغان حکومت د غړو پرست اغستې دي او وای چې په اگست 2021 کې د طالبانو لخوا د ټولو دپاره د بخنې د اعلان د باوجود اغستل شوی ګامونه دي. یوناما وای په دغه رپورټ با په 3 دسمبر د UN سکیورټی کونسل بحث کوي. او د فوټبال د عالمی کپ 2022 د مقابلو وروستۍ لوبه یا فاینل نن د اتوار پورس په قطر کې د فرانس او ارجنټینا ترمنځ کیږي. بلخوا د میډیا رپورټونه وایي چې د ارجنټینا زلیدونکې لوبغاړی لونال میسي د زیارت په ورځ د جوبل کېدو له امله د ټیم په تربیتي پړاو کې برخه نه واغستې او تمه کیږي چې میسي به د اتوار تر ورځې پورې روغ شي او د فرانس پر ضد به په فائنل کې ولوبېږي او د ټرافي به ګټلو سره به خپل وروستی نړیوال کپ یادګار جوړ کړي. میسي د خپل فوټبال په کیریئر کې ریکارډ اووه ځله بیلن ډی اور ایوارډ او یو ځل د فیفا تر ټولو غوره لوبغاړي ایوارډ ګټلی دی. میسی په 2015 کې خپل عالمی کیریئر شروع کړی وو او د دې وروستو هغه د ارجنټاین لپاره په 130 مقابلو کې برخه اخیستې او د لسکم سل ګولونو سره د دغه ملک تر ټولو ریکارډ سکور کوونکی لوبغاړی دی. بلخوا د فرانس ستر لوبغاړی امباپه هم رپورټونه وایي چې د دې نړیوال کپ ګټلو ته بیتاب دی. فائنل ته رسیدونکي په دغه ټیمونو کې د فرانس امباپه او د ارجنټینا لیونال میسي دواړو په دې نړیوال کپ کې وسه پوری 15 ګولونه کړی دي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډی وی اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ملګرو ملتونو د افغانستان په اړه په خپل وروستي رپورټ کې ویلي دي چې په نوموړي هیواد کې د عامو خلکو وژنه دوام لري او په وژل شوو کې د ښځو او ماشومانو شمار سیوا دی. د دې ترڅنګ رپورټ زیاتوي چې د قانون نه پرته د پخواني حکومتي غړو او د مخالفو ډلو د وژنو او زورونې معلومات یې هم ترلاسه کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه همکار مختار خلیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د افغانستان د حالاتو او په نړیوال امن او سلامتیا د دې د پریوتونکو اثراتو په حق له د متحده قانونو د لوی سکتر په تازه رپورټ کې ویلي شوې دي چې طالبانو خپل وزارتي اډانه کې یو شمیر تبدیلې کړې دي. خو د طالبانو د مشر د هیبت الله اخونزاده فیصله کن حیثیت او کردار په ځای ساتلې شوې ده. په رپورټ کې ویلي شوې دي چې د طالبانو د عملدارۍ لاندې افغانستان کې د یو واضح سیاسي او اینی نظام جوړولو د پاره سزرپور قدم نه دی پورته کړی شوی. سره د دې چې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په اکتوبر کې ویلی وو چې د یو نوی آئین د مسوده په تیارولو کار روان دی. رپورت کې دا هم ویلی شوی دی چې د سیکنډری درجه د جنکو د تعلیمي ادارو د پرانستو په لور هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د عدالتي نظام په حق له رپورت کې ویلی شوی دی چې طالبانو د افغانستان د پخوانی جمهوریت حکومت د عدالتي او د قانوني اډانی شرعي نظام ته د اړولو عمل جاری ساتلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په 14 نومبر په سوشل میډیا خور کړي خپل یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو ستر مشر قاضیانو سره ملاقاتونه کړي دي او دوی ته یادګیرنه کړې ده چې د شرعي قوانینو په نفاذ کې دي د حدود او د قصاص د سزاګانو لازمی حیثیت په ځای وساتي. د متحده قانونو د لوی سکتر په رپورټ کې افغانستان کې د بشري حقوقو په حق لیکل شوی دي چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو امدادي دفتر د 500 عامو خلکو د مرګ جوبلی واقعات درج کړي دي. په دوی کې 130 رشتنان وجلې شوي او 416 جوبل شوي دي. د مرګ جوبلی زیات سبب د دی سي جوړو بارودي موادو چودنی وي. رپورت کې ویلي شوي دي چې د سپتمبر په 13 تاریخ د کابل په دشتي برچی سیمه کې په کاج نومي تعلیمي اداره یو خودکش حمله کې 450 کسان وجلې شوي او 114 جوبل شوي وو چې زیات تر پکې هزارګانو. د خودکش برید ذمہواري تر اوسه پورې چا نه ده قبول کړي. د متحده قانونو دفتر خپل رپورت کې ویلي دي چې طالبانو د تیر کال په اگست کې د عامه مافیدا اعلان باوجود 9 کسان ماورای عدالت قتل کړي دي. د متحده قانونو دفتر داعش خراسان سره په تړلو کسانو د زور زیاتی کېدو په واقعاتو کې د کمی راتلو رپورت ورکړی دی. خو په پنچیر کې د قامی مزاحمت د محاذ د یو کم او یو کسانو د ماورای عدالت د قتلېدو واقعات هم درج کړي دي. دین علاوه دفتر ته په درا او خینج ولسوالو کې د 12 او د 14 سپتمبر درمیانی ورځو کې د 3 کسانو د ماورای عدالت د قتلېدو واقعات هم معلومه شوي دي. د متحده قانونو د لوی سکتر په رپورت کې دا هم ویلې شوي دي چې افغان طالبانو د افغانانو د تحریر او تقریر په ازادۍ او په امنناک ډول خپلو کې دراغونډېدو په آزادو قدغن لګولې ساتلې دي. په رپورت کې دا هم ویلې شوي دي چې د طالبانو د عملدارۍ نه پس د زنانو صحافیانو شمیر دیمار په کمیدو دی، ځکه چې د زنانو صحافیانو د پاره وځکړې شوي قوانین قوانین ډیر سخت دي او د دوی خلاف انتقامی کار روایه اغشان جاری دي.
دا د وایس اف امریکا دی ودا په اوکرين کې د خپل پوزانو د حوصله لوړولو لپاره د روس سندرغاړي ورلېګلې دي. د رپورټونو تر مخه د روس ځواکونه د اوکرينی ځواکونو د خوا د مزاحمت په وجه سخت فشار سره مخ دي. بلې خوا د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلي دي چې د روس په بمباره کې د هواد د توانای اډانه یا انفراستراکچر سخت اغیزمن شوی دی. تفصیل د ډیوا همکار محو جلیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
روس تیرونه د تخلیقی بریګیډ د جوړولو اعلان کړی چې پکې به اداکاران او د سرکس لوبغاړي هم شامل وي. د برتانیې د دفاع وزارت د استخباراتو په تازه معلوماتو کې چې د یک شنبه په ورځ په اوکرين باندې د روس د برید په اړه خبر شو، ادارې ویلي چې په داسې حال کې چې زیاتره روسي پوځیانو کې نازک مورال د پام وړ تاوان ته دوام ورکوي، د عسکرو اندېښنې په بل ځای کې دي. وزارت ویلي د پوځیانو اندېښنې د تلفاتو په لوړه کچا، کمزورې رهبری، تماشو ستونزې، د سادو سامان او ګوله بارود کمی او د جګړې د مقاصدو په اړه د وضاحت نشواري دي. وزارت ویل د تخلیقی بریګیډ هسې امکان نه لري چې د اندېښنې د پام وړ کم کړي. په اوکرين کې د روس لخوا پراخو هوایي بریدونو یو ورځ وروسته د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي د شپې په یو ویډیو وینا کې ویل چې شاوخوا شپږ میلیونه اوکرينانو ته برېښنا بیرته ورکړل شوې ده. په هر صورت هغه زیاته کړه، عملا د برېښنا د شبکې د ثبات لپاره کار ته دوام ورکوي تر څو اوسیدونکو ته تودوخه او اوبه بیرته راولي. هغه ویل تر ټولو ستونزمن وضعیت په کیف، وینتیسیا او لویف په سیمه کې دی. په لوی پیمانه د برېښنا یا بجلی بندیدل ډېر نورې سیمې هم اغېزمنوي، په شمول د نیپرو او د نیپرو پیتریسک. اوکراینوي چارواکو ویلي روس د جمعې په ورځ په اوکراین تر اویاو ډېر توغندي وتوغول چې د جګړې د شروع راهسه د ټولو لوی برید دی. چارواکو ویل برید په دویم لوی ښار کیف کې برېښنا قطع کړه او کیف یې اړ کړو چې په ټول هیواد کې بیړني بندیز نافذ کړي. زيلنسکي د شنبه په ورځ دا هم ویل چې تر اوسه پورې په ترهګرې کې د روس پراخه پانګه چونه د سلور درو توغندیو څخه ډیره ده. زيلنسکي د روپای ټولنې امریکا د هغو فیصلو لامل مننه وکړه چې په راتلونکي کال کې اوکراین ته د دفاع، انرژي او مالی ملاتړ برابرولو په برخه کې کوي. خو هغه زیاته کړه چې نور ډېر څه باید پاتې شي او د اعتماد وړ هوایي دفاع ډال غوښتنه یې وکړه. د برتانیې د دفاع وزارت د شنبه په ورځ په استخباراتي تازه معلومات کې ویل په وروستیو ورځو کې په اوکراین کې د مهمو ملي ودانیو په ضد د روس د اوږدمهاله بریدونو کمپاین تیز شوی دی. د امریکې د کامی سلامتیا رابطه کار جان کیربی ویلي واشنگتن د کیف سره قدم په قدم روان دی. هر روز د اوکراینی چارواکو سره د دوی د ضرورتونو په اړه خبرې کوي او دا خبرې یقیني کوي چې ضرورتونه پوره کړي. کیربی ویل په داسې حال کې چې روسي ځواکونه په اوکراینی هدفونو هوایی بمباری زیاته کړي، کروز میزایل او ایرانی ډرون استعمالوي، نو د اوکراین د هوایی دفاعي صلاحیت زیاتول د کیف لوی ضرورت دی.
کتا سو د وی او ای دی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشي اوریدلې، نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای دی وا رادیو خبرونه په اسانه تو غوریدلې شي. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نه بجو پورې خبرونه په و څلور و صفر کیلو هرتز، و پنځه درې صفر او یو دوا صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلې شي. او د مخام اتو بجونه تر لسو پری په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه په یو دوا نه شپږ، او د مخام نه نیمو بجونه تر لس نیمو پری په نه دوا و اوریدل شي.
د مرکزی او صوبایي حکومتونو د خوا په بلوچستان کې د ریکورډیک منصوبې په اړه د قانون د منزورې او د بارنې کمپنۍ سره د لوزنامې رسټو بلوچستان نېشنل پارټي د دې خلاف احتجاج کړی دی. په دې اړه تفصیل د کوټه نه د ډیوه خبريال حفیظ الله شیرانی په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د بلوچ قامپاله ګوند بی ان پی منګل لوري د بلوچستان په سر شار کوټه کې اول لاریون او وروستو بیا احتجاجي غونډه وسوه او غونډه ته د ګوند ایالتي مرکزی مشرانو ویناوي وکړي. د بی ان پی منګل ګوند د کوټه صدر او د مرکزی کمیټې غړي غلام نبی مری وډیو ته وویل دوی ځکه احتجاج ته ارسوي چې د ریکارډیک په اړه د نوي قانون د جوړولو پر وخت او یو ور بیا له بیرګول کمپنۍ سره د ریکارډیک پروژې په معاهده کولو کې د حکومت لوري له دوی څخه کوم مسله او مشوره نه د اخیستل سوي. د مری په خبره داسې قانون او دا معاهده کول نه دا چې د بلوچستان په صوبای اختیار کې د لاسوهنې په معنا، بلکې دا د بلوچستان پر وسایلو د قبضه کولو په معنا دی.
دا د صوبې د کوم وسایل دي، د وسایل باندې د دې قبضه دي. نو دغه مرشد دي دا یو غیر آئینی، غیر جمهوری، دا قومو د وسایل باندې سایل باندې کم قبضه گیری پالیسی ده. د دې مرشد مخالفت کوو، د دې مذمت کوو.
د مرکزی او د بلوچستان ایالتي حکومت له لوري د پنځشنبه په ورځ د کناډا له بیرک ګولډ کمپنۍ سره د بلوچستان د چاغي سیمې د سرو زرو او کاپرو د کان معاهده یا تړون لاسلیک کړ. تر دې تړون وړاندې د دسمبر په دویمه اونۍ کې د بلوچستان صوبې، سند صوبې او لاغ ورستو د پاکستان پارلیمنت او سینټ د بلوچستان د چاغي په سیمه کې د سرو زرو او کاپرو د کان اړوند قوانين جوړ کړي او له همدې سره سم د ریکارډیک د ټیکسونو اړوند اختیار د بلوچستان پر ځای و مرکزی حکومت ته ورکړل سو. پر معاهده له لاسلیک سره سم بیرګول کمپنۍ پر ریکارډیک پروژه د کار پیل کولو اختیار ترلاسه کړی. ریکارډیک کمپنۍ ویلي چې تر 2023 کال پورې به په بشپړ توګه له ریکارډیک څخه ګټه اخلي او په لومړي پړاو کې به تر 3098 پورې سره زر او کاپر ترلاسه کوي. د بلوچستان خامپال او نور سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو په ګډه سره دا قانون او معاهده د جمهوریت آئین او ثبوت ورکول سوی اتلسم ترمیم زد عمل بللی. خو مرکزی حکومت چارواکو ویلي چې د بلوچستان د سیاسي ګوندونو او مشرانو خفقان ته په کتو سره دا پریکړه کړي چې یو ځل به بیا د پاکستان د پارلیمنت لخوا له ترمیم سره نوې قانون منزور کړي او له بلوچستان څخه د ریکارډیک اخیستل سوي اختیارات به بیرته بلوچستان ته وسپارل سي. په دې اړه غلام نبی مری وویل
دوی بل راوړي کنو راوړي مور خدا وایو 18 ترمیم باندې د اختیارات په حواله کې واضح دي ټول شیان. نو دلته ان اف سی وارد دي، د دې ضرورت نه وو، دا څه ضرورت پیښ شو چې دلته دوی پنی مشبه باندې اچانک اجرت باندې دوی بلونه دغه کړله. دا خود دوی نیت باندې معلومیږي چې نن پاکستان باندې ټول اختیار شې دی هغه ملټی نیشنل کمپنیانو په لاس کې دی.
د پاکستان د قانون مرکزی وزیر نذیر تارون ویلي چې دوی کم نوي قوانين جوړ کړی دي. د دې یوازینې موخه دا ده چې د ریکارډیک تړون ته قانوني خوندیتوب ورکړي او بهرني سرمایه‌کاران په پاکستان کې وسرمایه‌کاری کول ته وهڅول سي. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو او مرکزی حکومتي چارواکي داوا کوي چې په نوي تړون کې د بلوچستان برخه له 10% څخه و 8% ته رسیدلې. وای دا یو تاریخي معاهده ده او هیڅ چاته هم پر دې تړون د سیاست کولو اجازه نه ورکوي. خو بی ان پی منګل ویلي که غوښتنې و نه منل سي نو شای په لاند وخت کې به له مرکزی حکومت څخه لار جلا او د اپوزیشن پر څوکۍ وکښيني. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
دا د وایس اف امریکا دیودا د بلوچستان حکومت وای د ملګرو ملتونو د نړیوال تنظیم لخوا د 30 میلیون یورو په لګښت د بلوچستان په اتلس ضلعو کې د اوبو، مالداري او زراعت د پرمختګ لپاره یو جامع منصوبه پیل کیږي. د منصوبې لاندې به تر 1000 پورې ټیوبویلونه په مرحلو کې سولر انرژي ته منتقل کړل شي. بلوچستان کې د صنعتونو او کارخانو د نشتوالي له وجې د زیاتره خلکو اقتصاد د زراعت او مالداري له څنګه سره تړلې دي. د دواړه څنګه د موسمي بدلون څخه اغیزمن شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د کوټه نه د ډیوه خبريال حمید سمسور په دې رپورت کې وړاندې کوي.
بلوچستان حکومت وی چې د ملګرو ملتونو د کرو کروندې د پرمختیا د ادارې په مالی مرسته باندې په لومړي پړاو کې به د صوبې 10000 برمې یا ټیوبویلونه به پر سولر انرژي ته به انتقال کړي او په کلنیزه توګه باندې چې دوی مرکزی او صوبایي حکومت و صوبې ته 22 ارب سبسډي یا مالی مرسته ورکوي، دا به اوس دوی د خلکو پر تعلیم او پر روغتیا باندې کاروي. صوبایي حکومت وی چې دوی د صوبې په اتل ضلعو کې اوس دغه پروګرام پیل کوي چې د 30 میلیونو یورو په لګښت به د صوبې په لرو پرتو سیمو کې اوبه خوندي کړي، د کروندګرو او د څارویو د څانګې لپاره به نوري اسانتیا ورکوي. په بلوچستان کې د زراعت د څانګې ډایرکټر روب کاکړ په دې باب یای
زینو سیمو کې هغه بوټي وکړل سي چې وبکامي غواړي مثلا بادام ته انګور دی انار دی پسته ده دارنګ ورسره زیتون دی ورسره ورسره بیا کوچنی بوټی سي دی هغه زعفران دی دا هم ګران دی په مارکیټ کې هم خواري کم غواړي هم اوبه کم غواړي.
ډاکټر فیض محمد کاکړ چې په چاپیریال کې د موسمي بدلون پر منفي اغیزو باندې دلته کار کوي د یوې ترشیلابونو لمخه هم د وچکالۍ له سبب څخه کرو کروندې او څاروي ډیر سخت اغیزمن شوي وو او دغه ډول له لوډ شیډینګ څخه هم دلته وکرو کروندې ته ډیر سخت زیان رسیدلی دی. د دې په خبره باید حکومت دا شلاري ولټوي چې د موسمي بدلون د منفي اغیزو د ګاللو توان ولري. د بلوچستان د کروندګرو د سازمان مشر اجاب عبدالرحمن بازیوی چې دلته وکړو کروندې ته ډیر سخت زیان رسیدلې دي
د ځمیدارانو د لپاره مدد کی موږ و دې ته ارکلای وایو دا ډیر شپرو ګران دي چونکی دا اوس چې کم څه لابونه په بلوچستان کې وسو دا غسه د ځمیدارانو د 300 روپۍ څخه زیات نقصانونه سیوی دي.
حکومت وی چې دلته په بلوچستان کې د سش کال د سیلابونو له سبب زخ د کرو کروندې تر نه لکه زیاته کړمځکه تر اوبو لاندې راغلی و. د دوی په خبره چې 450 عرب زیانې او کروندګرو تاړولې دي او دغه ډول تر 15 لکه زیات څاروي هم اوبو وړي وو چې له سبب یې مالدار خل له ډیر سختو مالی توانونو سره مخامخ کړي دي. په بلوچستان کې تر اویا فیصد زیاتو خلکو اقتصاد د کرو کروندې څارویو سره تړلې دي خو ماهرین وایي چې د موسمي بدلون د منفي اغیزو له سبب څخه اوس زیات شمیر خلک د کرو کروندې او د څارویو اوس دغه څنګه دوی پرېږدي نوري چارې لټوي چې له سبب یې دلته په صوبه کې فصلونه او څاروي ډیر کم شوي دي. حکومت وی چې نه یوازې په بلوچستان کې بلکې په ټولو پاکستان کې هم سیلابونو تر 30 ارب ډالرو زیان اړولی وو. لدی زخه تر 3 کرور زیات خلک اغیزمن شوی دي. حمید سمسور وی او ډی وا کوټا.
وسولاند کو یو اداریه دا اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
فرانس او امریکا لکه د پخوا پشان په اوکرين کې د روس د زورګیری خلاف اوکرين سره ټینګ ولاړ دي. دا خبره د امریکای صدر جو بایدن د فرانس د صدر ایمانوئل میخوران د وایټ هاوس د دورې په موخه کړې ده. صدر بایدن وایي چې موږ به د اوکرين د خلکو ټینګ مرسته جاری ساتو ځکه چې دوی د روس د زورګیری خلاف د خپل کورونو د خپل بچو او د خاندانونو او د خپل ملک د سالمتیا او سلامتیا د بچ ساتلو جنگ کوي. بېشکه چې د روس زورګیری ډیر خونړې شکل اختیار کړی دی. صدر بایدن په واضح هټکو کې وایي چې امریکای او فرانس روس له خپل کړو د صدا ورکولو او د پوتین د شروع کړي جنگ په باقی دنیا د پریوتو اثراتو د ختمولو پوخ نیت کړی دی. صدر بایدن زیاته کړه چې امریکا یورپ سره د روس د قدرتۍ ګیس په ځای د توانایي د نورو وسیلو په ورکولو امداد کوي او ورسره مونږ د خپلې صفه توانایي یورپ ته د رسولو کار هم توند کړی دی. مونږ په دې کار کې د پرمختګ د پاره یورپ سره جوخت ملګرتیا کوو. صدر بایدن زیاته کړه چې امریکای د فرانس او امریکای ترمنځ د غیر فوجي مقصدونو لپاره د اټومي توانایي په مت کې د ملګرتیا زیاتولو پوخ نیت کړی دی او دې لړکی به یو بل سره د صفا توانایي په مت کې ملګرتیا زیاتو. خاغلی بایدن خپل بیان کې نور وایي چې فرانس او امریکا به د بحر الکاهل د سیمې په شمول دنیا کې هر ځای کې د محکمتیا او سلامتیا د پاره کار کوي. موږ غواړو چې هند بحر الکاهل سیمه آزاده سوکاله او محفوظه وي او د جهاد رانې او د یو بل ملک د پاسه د پروازونو کې دوپه کې مکمله ازادي وي. صدر بایدن وایي چې موږ د یو متحد امنناک او سوکاله مشرقي استاد لپاره هم په شریکه کار کوو چې پکې ایران هم شامل دي. دوی چې موږ د ایران خلکو سره ولاړیو او فرانس او امریکا ایران کې د بشري حقوقو وهونکو له سزا ورکولو د اوکرين په جنگ کې روس سره د ایران د امداد د مخینی وو او د دې خبرې د پاره په شریکه کار کوي چې ایران اټومي وسله جوړنی کی. د افریقا په حواله امریکا او فرانس خپلو کې په دې صلاح شوی دي چې په ګرد افریقا کې د حکمرانۍ او امن په مضبوطولو او د اقتصادي موقعو په پیدا کولو کې د افریقانو ملکونو امداد وکړي. امریکا او فرانس د برانه خلا د لټونو استعمال صفه توانایي کې په سرمایه کارای کولو او د مستقبل د سنتونو په جوړولو کې هم د ملګرتیا کولو فیصله کړی ده. د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن ویلی دی چې که فرانس او امریکا په شریکه کار کوي نو داسې مسله نشته چې دا دواړه ملکونه اوارول نشي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اورئ دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.